السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار عالم مومن.
لومبے دمن خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې نن د کمی اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاره چینار به کور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره درنه کړي او فیسبوک وایي د دې کال په لومبۍ کې د هغه هیکرانو بلاکولو لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له پاکستان څخه یې د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول. او د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر اوان پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان په نوې ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه چوي. نوموړی وایي د غونډې تبا د انتخاباتي اصلاحاتو بل، د رایه چولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. بلخو د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضلالرحمن پر پکوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ریاستي ادارو لخوا د حکومت په اتحادي ګوندونو فشار راوړل کیږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د په خبره چې کوم قوانین داسې په زوره جوړ کړل شي نو د هغو به هیڅ ګټه نه وي. د پاکستان پوځ په سیاست کې د مداخلې تورنه په وار وار رد کړي. حکومت هم وایي چې د ووټونو اچولو لپاره د الکترونیک مشینونو کارولو سره به په انتخاباتو کې روڼوالی راشي، خو اپوزیشن ګوندونه په دې حقله اندېښنې او شکونه لري. پی ډی ایم په یو بیان کې ویلي که حکومت په دې غونډه کې د ووټونو اچولو لپاره د مشینونو کارولو قانون منظور کړي نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنجوي. د پاړه چینار به کور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره درنه کړي. دا پر لطوال پرون د پېښور پرستلب مخې ته له سهاره تر ماښامه پورې ناست وو. پر دې مخه د مزارچیانو یو مشر ملک اتولله مشالې ډوته ویل چې حکومت دې په عزت سره د دوی د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي، د ړنګو کورونو او دوکانو معاوضه دې ورکړي، په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې دې هوارې کړي او له علاقې دې غټه وسله راټوله کړي. مشالې ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د کورمې د جامع له مشر افاق وزیر سره خبرې وکړو، خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ. البته په تېرو وختونو کې حکومتي چارواکو مشالډو ته ویلي وو که د پاړه چینار به کور شوي خلک وغواړي نو دوی یې خپل کورونو ته استنولی شي. د کورمې پاړه چینار کې د فرقه ایزن خطو له کبله په 2008 کال کې شاوخوا 700 کورنیو خپل کورونه پرېښودي وو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې دی نو ځکه د حکومت ختمولو خبرې کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د حکومت له ښې کارکردګۍ یې اپوزیشن ګوندونه ویریږي. دومره وایي له کله نه چې موږ په واک کې راغلي یو نو دوی وایي چې حکومت وړنګوي. دوی دا خبرې ځکه کوي چې کله 15 کاله پس زموږ د حکومت کارکردګي مخې ته راشي نو د دوی ویره ده چې سیاسي دوکانونه به یې بند شي. یاد بی چې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي چې د عمران خان حکومت به نسکوروي. د دوی په خبره ځکه چې د حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او د ناسمه تګلارو له کبله یې په ملک کې ګرانی رامنځته شوې. پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانۍ ضد یو لاریون او جلسه هم کیږي، خو حکومت د درغلیو تورونه ردوي او وایي چې په نړیواله کچه د ګرانۍ اثرات په پاکستان اهم دي. فیسبوک وایي د دې کال په لومبیو کې یې د هغه هیکرانو بلاک کولو لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له پاکستان څخه یې د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول. دا شرکت وایي د هیکرانو په هغه میاشتو کې دغه کسان په نښه کول چې پکې بالاخره طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل. فیسبوک په 14 نومبر ویلي دی پاکستانی ډله له هغو څلورو ناوړه ډلو وه چې دوی له منځه وړي. دوی وایي دا ډلې یې پر دې ختم کړي چې د دوی اکاونټونه یې غیر فعال کړل، ساحي یې ورله بلاک کړي چې په فیسبوک کارن شي، هغه خلک یې بیدار کړل چې د دوی په فکر په نښه شوي وو او له نورو ټولنیزو رسنیو سره یې هم معلومات شریک کړل. نورې درې ډلې له شام څخه وي چې په دې جنگ ځپلي هیواد کې به یې اپوزیشن یا په حکومت انتقاد کوونکي او بشري ادارې په نښه کولي. د فیسبوک کمپنۍ سایبر سیکیورټي څانګې چارواکي وایي پاکستان میشته ډله چې سایټ کاپی نومېدله له پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک پوځ او کابل کې قانون نافذ کوونکي به یې په نښه کول. فیسبوک دا وضاحت نه دی ورکړی چې دې کار تر شا اصلي مقصد څه و. خود هکرانو دی کمپاین د اپریل او اگست میاشتو ترمنځ ډیر زور اخیستی و. دوی به د هغو ویب سایټونو لینکونه شریکول چې د خلکو معلوماتو غلا کولو یا میلویر په وایرسونو به ککړ وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه کیږي چې پکې تمه ده د انتخاباتو اصلاحاتي بل ترڅنګ نورې قانوني مسودې وړاندې شي او ورباندې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په هیواد کې د ګرانۍ خلاف نن په کوټه کې احتجاجي جلسه کوي. پرون په پېښور کې د پریس کلب مخې ته د پاړه چنار بې کوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
لکه څنګه نورې متاثرینو ته پی کرو کو دسی دمو ته پی کرو کی د دوه نیم درې کوله کیږي راشنی مونه باند کړ په کومي واجب باند کړه مو وورو دا چې کاغذات مال کی مو بحال یو. لیکن
په سواد کې د خزو ماشومانو نرخزیانو قانوني مرستې لپاره د یو غیر سرکاري ادارې په کومک یو دفتر پرانستل شوی.
یوه زنانې د هغې سره په کور کې تشدد کیږي یا خواجه سره نور حقوق چې د هغې خلاف ورزي کیږي او متاثره ماشومان نو دې ماشومانو ته به هم موږ قانوني مدد ورکو.
په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سکلو د صفا او بو بندوبست شوی. ځایي اوسیدونکي سوای
اوبه نوې په د کلی کې او حیواناتو ته نوې نباتاتو ته نوې او انسانانو ته نوې او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو.
نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو مشر ډاکټر بابر روان وایي چې د پارلمان په نننۍ ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه چوي. نوموړي وایي د غونډې ته به د انتخاباتو اصلاحاتي بل د رایه واچولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کیږي. بلخوا د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې له رسنیو په خبرو کې ویل چې په وړو سیاسي ګوندونو فشار راوړل کیږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې مو له خپل خبريال ګور مسجد سره خبرې کړې دي. راځي چې تفصیل ترې واورو.
د پاکستان صدر عارف علوی په احکامات سره د پارلمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده. دا ګډه غونډه به د پاکستان په وخت باندې په نن په 12 بجې باندې شروع کیږي چې په هغه کې به د قومي اسمبلی او د سینټ ټول غړي پکې شرکت کوي. د حکومت د طرف نه په دې غونډه کې دا کوشش دی چې کم آرډیننس دا تقریبا په 2 درجنو نه زیات آرډیننس دي چې هغه د پاکستان صدر عارف علوی جاری کړی او قانون شکل ورکول غواړي. د هغې د پاره به په دې باندې په پارلمان کې بحث کیږي. حکومت د ځان سره خپل اتحادي جماعتونه لکه ایم کیو ایم شو مسلم لیگ کاف شو او نور داسې ګوندونه د ځان سره شامل کړي دي او هغه وایي حکومت چې زموږ سره اتحادیان راضي دي. او په بل طرف باندې د کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغوی دا کوشش دي هغوی دا وایي چې موږ به حکومت ته دا بلونه پاس کول ته ور نه کړو او که حکومت ته به د دې بلو دپاره یو ساده اکثریت پکار وي چې هغه په دې بنیاد باندې خپل اکثریت راوړي او دا چې کوم آرډیننس دي هغه پاس کی او د قانون په شکل کې راشي. خو په بل طرف باندې په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو دا زور دی دا کوشش دی هغوی د مختلف آزاد چې کوم امیدواران دي د هغوی سره هم کوششونه شروع کړي دي. په دې غونډه پارلمان غونډه کې 4 آزاد ممبران هم دي چې د هغوی ووټ ډېر زیات مهم وي. نو په 12 بجې به دا غونډه شروع کیږي او په دې غونډه کې حکومت به د بلونو د قانون پاس کولو کوشش کوي او اپوزیشن وال دا وایي دا تارونه لګوي چې دا قانونونه چې کم دي دا د صدر د طرف نه جاری شوی دي. په دې باندې پارلمان سره خبرې نه دي شوی نو دې به موږ سختي سره مخالفت کوو او دا بلونه به موږ پاس کول ته نه ورکوو.
د مشال ریډیو خبریال گوهر مسعود چې په پاکستان کې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې په اړه معلومات راکول، او دا غونډه چې دا ټاکل شوې چې د غرمې 12 بجې پیل شوې، مطلب چې دغه غونډه به اوس پیل شوې وي. نو سره سره به تاسو په دې اکلا معلومات درکو. ورزو بل رپورټ ته پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا جمهوري غورځنګ پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانې خلاف یو لاریون او جلسه کیږي. تر دې مخکې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې ویل چې د حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. ملخوا حکومت وایي چې په نړیواله کچه د ګرانی اثرات په پاکستان هم دي. مولانا فضل الرحمان دا هم ویل چې نن د پارلمان ګډې غونډې ته د حکومت اتحادي واړه سیاسي ګوندونه په زور راوستل کیږي چې دا رنګ د انتخاباتو اصلاحاتي بل او نورو بلونو منظورولو لپاره د حکومت پر حق کې رائے واچوي. که څه هم نوموړي د دې کار تور د پاکستان په ادارو پورې کړ، خو د پاکستان پوځ سیاست کې د لاس لرلو تورونه په وار وار رد کړی دي. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ڈی ایم تر سوري لاندې بیانن په کوټه کې یو لاریون د ایوب لوبغالي سره وزي، او د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته به پراکی چوک باندې په یوه جلسه کې بدل سي. و دې جلسې ته به د پی ڈی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزي، شاید خاقان عباسی او ډاکټر مالک په ګډون نور مشران په ملک کې د ګرانۍ په ضد ویناوي کوي. د دې څخه لمخه تیر مازدیګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د مرکزي حکومت لخوا هر ورځ پر اولس باندې د ګرانۍ او ټیکسو غرونه رایل کیږي، چې له امله اولس اوس و دوه وختو ډوډۍ ته حیران پاتې دی. د نوموړي په وینا چې د اسلام آباد جلي حکومت د پارلمان په ګډ اجلاس کې اتحادي جماعتونه په زوره وراوستلو ته اړ باسي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وایي کوچني جماعتونه کوم چې د حکومت اتحادیان دي، هغه ریاستي ادارې په دباو کې راولي او نه یوازې غاړه ورپېچي بلکې پر غاړه ګوټ هم ایږدي، او دوی و دې ته اړ باسي چې د قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو نن یو ځل بیا د حکومت له وجې د ادارو غیر جانبداري ته زیان رسیږي. مولانا فضل الرحمان پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې ټول قوانین د 19 نومبر څخه له مخه و پارلمان ته راوړل کیږي. مولانا فضل الرحمان وایي کومه مجبوري ده چې حکومت هر څه د 19 نومبر څخه له مخه کول غواړي؟ دا د دې خبرې اشاره ده چې یو ادارې یا هم یو کس سره لوس سوی دی کوم چې ناوړه لاسوهنه ده، او ګیله کول زموږ حق دی، لیکن بیا هم موږ عیني او قانوني لاره خپلوو، او پی ڈی ایم به د دې قانونو نه یوازې جاج اخلي بلکې د دې په ضد به وستر عدالت ته هم ولاړ سي. د پی ڈی ایم مشر دا هم وویل چې د تیرو درو کلو څخه مرکزي حکومت نه چلیږي بلکې هغه چلول کیږي. په قومي اسمبلی او سینټ کې دننه به د حالاتو سره سم خپلې فیصلې کوو، ځکه چې په قومي اسمبلی کې حکومت په زور اکثریت ترلاسه کړی دی، او دا هم اطلاع ده چې د حزب اختلاف غړو ته و اسمبلی ته د نه ورتلو لپاره ویل کیږي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د دادلۍ د لارې راغلی حکومت داسې قانون سازي کوي چې په راتلونکي کې هم دغه جماعت بیا په حکومت کې راسي، خو متحده اپوزیشن به هیڅکله و دغه ډول قوانینو ته حکومت نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ملک کې د ګرانۍ په ضد به د کراچۍ او کوټې وروسته پی ڈی ایم پر غوښتنه باندې د نومبر په 16 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کیږي. بل خوا ته د حکومت له لوري د پی ڈی ایم دا تورونه په وار وار رد شوي دي، او د حکومت زیاتره وزیرانو په وینا چې حزب اختلاف د خپلې درغلۍ یا کرپشن د پټولو په خاطر دغه ډول پروپاګنډا کوي. او خپل وزیر اعظم عمران خان هم د اوسنۍ ګرانۍ تور د مسلم لیگ پر پخواني حکومت پورې کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د جیلم سړک یا موټروی د پرانیستې پر مهال کړې ده، او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته ګوته نیولې چې کله په یو ملک کې حکمران غل سي او پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي، نو بیا په هغه ملکي ګرانی خامخا راځي. دغه ډول د وزیر اعظم معاون خاص شهباز گل د پی ڈی ایم پر مشر مولانا فضل الرحمان باندې یو ځل بیا سختی نیوکې کړې دي، او ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان په سیاست کې د اصول او نظریه په نوم یو شی هم نه لري. د یوې شخصي ټي وی شبکې سره د منګل په ورځ په خبرو کې هغه زیاته کړه چې کرپشن یا درغلي په دې ګنګا کې مولانا هم لاسونه مینځلي دي. د شاغل گل په وینا چې اپوزیشن د خپلې درغلۍ د پټولو په خاطر د پی ڈی ایم د پلیټ فارم څخه پر ادارو باندې تنقید پیل کړی دی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په پیښور کې پرون لپاره چنار بې کوره شو خلکو احتجاجي مظاهره کړي. دوی د پریس کلب ودانې مخې ته له سهاره تر ماښام پورې ناست وو. دوی غوښتل چې په عزت د دوی خپلو سیمو ته واپسي وشي، د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضه دې ورته ورکړل شي، د اعتماد بحالېدو لپاره د ځمکو په سر لانجې دې ختم کړل شي، او بل دا چې ټا وسله دې له علاقې راټول کړل شي. بل خو چارواکي وایي د پاړه چینار متاثرین واپس کول غواړي، خو که هغوی ورسره راضي شي. د تحریک اورګزی رپورت کې نور معلومات دي.
موږ په دغه تمه یو، دغه امید سره یو چې موږ ډېره برداشت کړه، نور مو برداشت نشته.
دا فریاد د نهې پرس په پیښور کې احتجاجي غونډې ته د پاړه چینار یو متاثره کس کوي. ته دولس کال وړاندې له یاد علاقې د فرقایي زنختو له کبله وتلی دی. په هغه علاقه کې دغه شان 200 کورنۍ او نور هم خپل کورونه پرېښودلي. پرون د علاقې یو شمېر بې کوره خلک د پیښور پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شوي ول چې هغلته د حکومت په راویې خپل خپګان خودلو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک ثواب خان مشال لډیو ته وایي حکومت یې نور څه چې له بهر ملکونو راغلی امداد هم ور باندې بند کړی دی.
لکه څنګه نوري متاثرینو ته پیکرو کو د سیدو متا پیکر وکی وزیرستان به جاوړ مامن وغیرہ مودی کورمی او سیدونی پړه چنار او سیدونکو انده سي متا غا پیکرو کی خپل حقوق دورا کی د دوانیم درې کول کیږي راشنی مونه باند پر حکومت واجب بند کړي مو وورو دات کاغذات مال کی مو بحال یو لیکن بحال یو نه یو.
په کورما کې پر 2003 کال بکوره شوی د پړه چنار متاثرین دا وخت د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. د سیمه متاثرینو ته د ځای تنظیم له خوا سواری اول شول چې خپل کورونو تراشه، خو هغوی تر انکاری دي. ملک تاولا مشال لډیو ته وایي تر سوچ حکومت په درنوختي د واپسی لپاره تنظیم ونکړي، رنگو کورونو او دکانونو موعظه ورنکړي، اعتماد بحال دوله پارا موجود د ځمکو تنازعي ختم نه کړي، او لا علاقې غټه اسلحه نوی رغونډه کړي خپل قانون ته نه واپس کیږي.
د پارشینار کې کوم امنیت ته خطر دی، هلته کومې غدي د اسلحې پرتې دي، تغه انسانانو ته خطرناک دي، انساني ماحول ته خطرناک دي، حکومت رټ ته یو قسم خطر دی، نو هغه اسلحې دا ټولې کړلې شي.
بلخوا په دغه اړه د کورمې انتظامي مشر ډاکټر افاق وزیر تر انکار وروسته موږ د کامي سیملي غړې ساجد حسین توري سره خبرې وکړې، نو هغه وویل دا مني چې د ړنګ کور په سر 3 لک روپۍ موعظه ډېره کمه ده، خو هغه هم دومره مقرر شي وه، او زیاته کړه د ځمکو او نورو تنازعي ختمول د دوی په ترجیحاتو کې دي، ولې چې د سیمې امن ته واقعور نه خطر ده. هغه دا هم ویل په سیمه کې څوک به خپله اسلحه ورکولو ته تیار نه شي، ولې چې دا وخت هغلته ارد گرد مختلفې خطرې موجود دي، خو بیا هم څوک دې یاره نه محسوسوي ځکه چې هر څه معلوم دي او تر حکومت واک لاندې دي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی وه چې پکې له سیمو بې کوره شوي خلک د آبادولو خبره شوي، خو په 2011 کال کې دا تر عملي کېدو باوجود لا هم د پړه چنار متاثرین خپلو کورونو ته نه دي وروستل شوي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس په انګریزي ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل کې خپور شوی هغه رپورت رد کړی چې وایي میا ثاقب نثار په 2013 کال کې د های کورټ یو جج ته د مسلم لیگ مشر نواز شریف او مریم نواز په ضمانت نه خوشي کولو حکم ورکړو. د رپورت په تیرو ټاکنو کې د عدلي رول تر پوښتنې لاندې راوستي. اسلام آباد های کورټ هم د توهینې عدالت پر اساس د دې رپورت نوټس اخیستی دی. د اس بي اختلاف لوی پښتون مسلم لیگ نواز یو مخکخ شاهد خان کان عباسی دا موضوع په پارلمان کې د وړاندې کولو غږ کړی دی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې اورو.
په دی نیوز انټرنیشنل کې د خبریال انصار عباسی په خپور شوي رپورت کې د هغې حلفنامې حواله ورکړل شوي چې په وینا یې د ګلګت بلدستان پخوانی چیف جسټس رانا شمیم احمد خان لاسلیک کړی او جمع کړی ده. د نومبر پر 15مه نیټه خپور شوي دی رپورت له مخې په حلفنامه کې رانا شمیم ویلي د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د ده په مخ کې د های کورټ یو جج ته حکم ورکړی چې تر څو انتخابات ونه سي تر هغو پورې باید هارومرو نواز شریف او مریم نواز په زندان کې وي. رپورټ وایي رانا شمیم په حلفنامه کې لیکلي کله چې له بلې غاړې ډاډ ورکړل سو نو د ده پیدا ثاقب نثار مطمئن سو. نوموړي ویلي چې چیف جسټس دا مهال له خپلې کورنۍ سره د ګلګت بلدستان په سفر وو، خو میا ثاقب نثار د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ټول چې د رانا شمیم د خبره بالکل غلطه ده او د دغسې هیڅ ډول حکم ورکړی نه وو. البته دا ادعا مني چې په هغو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره ګلګت بلدستان ته تللی وو. نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د 2013 کال د جولای پر 16مه نیټه د احتساب عدالت جج محمد بشیر د درغلیو په یو مقدمه کې سزا اورولې وه او دوی اډیالا زندان ته لېږلي وو. وروسته د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی وو. ثاقب نثار دا وکړه چې رانا شمیم غوښتل چې د ګلګت بلدستان د چیف جسټس په توګه خپل کاري موده وغځوي، خو د ده په خبره په یوه مقدمه کې یې د ځینو څرګندونو له وجې د هغه کاري موده ونه غځول سوه. د انصار عباسی رپورټ د مسلم لیگ نواز ډلې هغو تورونو ته تقویت ورکړی چې وایي په انتخاباتو کې ګوند ته د ماتې ورکول لپاره نواز شریف او مریم نواز په زندان کې ساتل شوي ول. په پاکستان کې ټاکنې د جولای پر 15مه نیټه شوې او د نواز شریف او مریم نواز سزاګانې بیا د سپتمبر پر 28مه نیټه وځنډول شوې. د انصار عباسی د رپورټ خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نواز مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نومبر پر 15مه نیټه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې باید دا مسله په پارلمان کې راپورته شي.
زموږ د هیواد د انصاف نظام حالت دې ته را رسېدلی چې وکیل د ججانو بینچ په لیدو سره ویلي چې فیصله به څه وي. دا حالت د ثاقب نثار غوندې کسانو له وجې شوی دی. پر د نن تور پورې شوی دی نو ولس ته دې خپل سپیناوی وکړي او په تردید کولو دې ځان نه خلاصوي. زما په فکر عدلیه باید د ولس مخې ته د دې کیسې پلټنه وکړي. هغه عدلیه چې وزیر اعظم د اقامې د فیس نه ورکولو په اساس له دندې ګوښه کول شي، هغه له خپل چیف جسټس نشي پوښتلی چې تاسو په انتخاباتو کې ولې مداخلت کوو، تاسو د ضمانت په چارو کې ولې لاسوهنه کوله، دا اختیار تاسو ته چا درکړی وو؟
تم بیل کے معاملے مداخلت کیوں کر رہے تھے؟ یہ اختیارات تمہیں کس نے دیے؟
د رپورټ خپرېدو وروسته اسلام آباد های کورټ د نومبر په 15مه نیټه د توهین عدالت پر اساس د نوټس واخیست او د نومبر په 14مه یې د اورېدنې پر مهال خبریال انصار عباسی او د ګلګت بلدستان د سپریم کورټ پخوانی مشر رانا شمیم احمد خان ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دی خپل جواب جمع کړي. خود انصار عباسی دا خبری رپورٹ د پاکستان سیاست نور هم توت کړی دی. ځینې کارپون وای چې لدی سره د عدالت سپیشلتیا ته ځان رسیدلی. د پاکستان وکیلانو اتحادیه په خوانی مشر سینیټر کامران مرتضی د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ټول چې باید د ثاقب نثار او رانا شمیم څخه پښتنی وسی.
ثاقب نثار صاحب کو بھی کچہری میں لے آئے اور رانا شمیم صاحب کو بھی ثاقب نثار صاحب اور رانا شمیم صاحب پا عدالت کی ادھا بلشی او ددی جاج واقع کرشی چی پہ دوی دوارو پہ سوک غلط تی مونگ باید دا خبر تر خور لان دینو کو تر دی لمخا جرنل مشرف کو دیتا اکڑا او آئین یہ مات کر او حغا مپری خو دے تر دی وړاندی ضیاء الحق او ایوب خان هم آئین مات کرے اغوی مو هم پری خودل نو کدار و یه هم دغه سی دوام وکړي نو ظاهر خبر ادا که سبا ما او تاسو ته هم کوم موقع تر لاسه شي نو آئین به ماتو او دارنګا د طاقت په غیر قانوني او غیر آئینی طریقہ چې تر لاسه کولو کوشش به جاری وي.
دا انصار عباسی د رپورټ خپرېدو وروسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم له چیلنج سره مخامخ شوی ځکه حزب اختلاف دا تور پورې کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې تریکې انصاف په واک کې راوستل شوی وو. دوی تور پورې کوي چې تر یو پراخ پلان لاندې فوج او د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار هم په دې کې رول لوبولی و. فوج دا تورونه رد کړی دي. انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللي. همدا وجه ده چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 15مه نیټه د انصار عباسي په ریپورت کې سوې ادا ته جواب وویلی. هغه په ټویټر ولیکل چې ځینې خلک د یو کمپاین له لارې هڅه کوي چې نواز شریف بے گناہ ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په خیبر کې هم د بلدیاتي ازایي حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي او یونین کونسل او تحصیل کونسلونو لپاره په سلګونو کسانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي. دا چې د انتخابات پس په د یونین کونسل غړو او د تحصیل چیرمن ذمهوارې سوي او اولس لپاره به کوم کوم کارونه ترسره کیږي، په دې اړه نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته په ټوله ضلعه کې د ویلج او نیبر هوډ کونسلو د 1023 سیټونو لپاره 2026 امیدوارانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي او د جمرود باډي او لنډي کوتل تحصیل چیرمن د دریو او دوو لپاره 15 امیدواران رامخته شوي. د نومبر په 23مه نیټه به حتمی فهرستونه جاری شي. دا چې ویلج او نیبر هوډ کونسل غړو د تحصیل چیرمن سره به د پرمختیایي کارونو په اړه څومره اختیارات وي او څه ذمهواري به ترسره کوي، په دې هکله د لوکل ګورنمنټ یا د ځایي حکومتونو د ریفارمز ادارې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي.
چې کوم ډانچه به ضلع په سطح به مخکې په ضلع سطح به یو کونسل یا ضلع ناظم و هغه دې ځل نشته، دې ځل تحصیل کونسل او د هغې مشر تحصیل چیرمن به او دغه شانتې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل به چې دا غي کم مشر چې هغه هم چیرمن او دغه چیرمن به د تحصیل کونسل ممبر هم وي. د دې کار بنیادی طور باندې دای چې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل یو وړ سطح باندې ډانچه به پي کې به شپږ یا اووه ممبران یو به پکې چیرمن وي او دوی به د علاقې د فلاح او بهبود د وړ وړ کارونه کوي او دوی ته به ترقیاتي فنډ کې یعنی چې کم 30% فنډ به دوی ته ملاویږي او دوی به دغه بشانتې د وړ وړ کارونه یعنی کوسی جوړول د اوبو مسالې حل کول او په وړ سطح باندې نور تاسې سهولتونه خلکو ته ورکول به. تحصیل چیرمن چې کوم دی هغه به د تحصیل کونسل مشر وي، هغه به تحصیل په سطح باندې چې کومې غټې مسلې وي د هغوی په خپل یو فنډ استعمالوي او دغه شانتې غټې غټې مسلې به دوی په دې لیول باندې هواروي.
په خیبر کې د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی هم د ځایي حکومتونو د کار په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل.
په هغې کې به پرایمري 19 تر سیکنډري پورې تعلیم شامل دی، سماجي او بهبود چې کوم د زنانه او د ماشومانو دپاره کوم د هغوی د خدمات هغه به ورکولی کېږي، کیلونه او د عمرو نوجوان چې کوم یوت ته د هغوی دپاره به مختلف قسمه ایونټس کې دي او دغه شانتې د کیلونو ټورنمنټس چې دي یا ګالاز دي یا ډفرنټ چې کوم فیسټیولز دي هغه به د هغوی نکات کوي او دغه شانتې چې کوم زرعي یا مال مویشي دي د هغوی ماهیګیري ده او دغه شانتې نورې چې کوم متعلقه ادارې دي هغوی سره به معلومات هم شیر کوي او د هغوی سره به کار هم کوي. د بهبودي آبادۍ دپاره به په دغه تحصیل کونسل کې او خپل خدمات ورکوي. په بلدیاتي خدمات کې باغ د سکلو د اوبو پرهمي په کلو کې چې کوم ګلې دي هغه به پخی، چې کوم سټریټ لایټس دي په هغه چې کوم خلک په کوڅو کې کوم لایټنګ دی هغه انتظام به کوي، د نکاسي آب انتظام به کوي، چې کوم ډرینیج دی هغه سیستم به جوړوي، نالې به جوړوي، پخی به او فوټ پاتونو باندې به کار کیږي، مارکیټونو تعمیر او د هغه د ښکلا لپاره او همدغه سره سره د صفایي خیال به هم ساتل شي او دغه چې کوم تحصیل کونسل دی دا به ټاون پلانینګ هم کوي.
د لنډ کوتل ځنې سیاسي او مدني فعالانو په قبایلي ضلعو کې د بلدي ځایي حکومتونو هرکلی کړی او دوی را سره خپل احساسات صداسې شریکوي.
ما نوم شاهد خان شینواری ده. بالکل دې ته زه خوشایند وایم چې پاکستان په تاریخ کې په قبایلو کې اول ځل پورټنګ سیستم باندې لوکل گورنمنٹ الیکشن به کیږي. دا د ترقۍ آغاز دی.
زما نامه نصرت الله شینواری از ډېرې مسلې زونږ په دې قوم ته خو لکه زونږ ډېر داسې خلک چې هغه غریب وي او هغه څه وس وغیره نه نو حکومت په تر باندې هغه له څه وظیفې وغیره رئیسل
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي دا بلدیتي انتخابات په دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شي یعنی په دې کې ملکانډ باجوړ مردان سوابی پیښور نوخار کوهاټ کارک ڈی ای خان بنو ٹانک ہری پور خیبر مومند چارسدہ ہنگو او لکی مروت ضلع شامل دی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
دا گرمی دو لسنی میں بجے اوشوے لنڈ خبرونا لا اسرار علم مومن نورو
ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر اعوان پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان په نه ګډه غونډه کې بعد د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه اچوي. نوموړی وایي د غونډې ته به د انتخاباتو اصلاحاتي بل، د رایې اچولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. خپل خو د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون خبر ریاستی اداروں لخواد حکومت پر اتحادی گندوں فشار اوڑل کی پارلیمان پکڑ اون کی برخوا لی بیچر پاکستان فوز وار وار سیاست کے مداخلے تورنا رد کر دی د پاړه چینار به کورشو خلکو د خپل غختون لپاره درنه کړي. د پلتوال پرون د پیښو پر سر مکه تعالی سهره تر ماخام پورې ناستو. په دې موخه د مدرچن یو مشر ملک تولا مشر ډوټو ویل چې حکومت دې په عزت سره د دوی د واپسې لپاره بندوبست وکړي. د ډګو کورونو د کوم مؤزدي ورکړي په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې دي هوارې کړي او لاغلقې دي غټه وسله راټول کړي. مشر ډوټو هڅه وکړه چې پر دې اړه د کورمی نظامي مشر افاق وزیر سره خبرې وکړو خو هغه له خبرو کولو انکار کړ. د پاکستان وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې دی نو ځکه د حکومت ختمولو خبرې کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د حکومت له ښې کارکردګۍ یې د اپوزیشن سیاست له ختمېدو سره مخ کېدی شي نو ځکه د حکومت د ړنګولو خبرې کوي. بلخوا حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي چې د عمران خان حکومت به نسکوروي د دوی په خبره ځکه چې دا حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په قبایلي ضلعو کې یو شمېر کسان وایي چې د تیرو څو کلونو نه شناختي کارډونه بلاک دي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو یوې غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا سټوري په خپل یو رپورټ کې دعوه کړې چې دا مهال نادرا په زرګونو شناختي کارډونه بلاک کړي دي چې پکې ګڼ شمېر پښتانه دي. په 2018 کې د شناختي کارډونو د اجرا کمی ادارې په کمی اسمبلی کې جمع شوي رپورټ کې ویلو چې څه د پاسه 3.5 لک شناختي کارډونه بلاک کړي، څه د پاسه 2 لک پکې پښتانه وو. د روان کال د مئی په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ویلیو چې نادرا د شناختی کارډونو د بلاک کولو اختیار نه لري، خو دغه اداره وایي چې د شناختی کارډونو بلاک کول یې په عدالتي احکاماتو کړی دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
سلور کال وشو د کورمی قبایلی دلی د پاړه چینار د اکبر سرای اوسیدونکو کې شپک 50 کلن خیرګل د خپل بند شوی شناختی کارت د خلاصولو لپاره د پاکستان هرې متعلقه ادارې ته ولاړو، خو تر دا مهال یې شناختی کارت بند دی. د نومبر په 14 د مشال ریډیو سره په خبرو کې خیرګل وویل، قام لرم، قبیله لرم او پلار په نیکه د کورمی اوسیدونکو یم، خو چارواکي یې نه مني او د ټولې کورنۍ شناختی کارت می بند دی.
تقریباً 4 سال وکی گی آؤ جی نہ رابطہ میں کری دے جی آئی ٹی مکمل شوی دے ٹول دستخطہ مکمل شوی دی کلیئر شوی میں جی آئی ٹی نا ادارونا آئی بی نا آئی ایس آئی نا دے ٹول کلیئر کلیئرنس کرے تکلیف ہو سر جی دے کہ مو بچی بھی وہ کالجوں تھی یونیورسٹیوں تھی وہ کارڈ تجربات لری ما خپل کاروبار دے اگر بینک سسٹم بلاک شوی دے اکاؤنٹوں بلاک دی
د بلاک شو شناختی کارډونو لامل یوازې خیرګل نه دی چې د سلورو کارونه د ستونزو سره مخ دی. په 2019 میلادي کال کې په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پارلماني غړي عبدالقهار ودان د بلاک شو شناختی کارډونو د کره شمیرې او وجوهاتو په اړه په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی و. د داخله چارو د وزارت چارواکو په قومي اسمبلی کې په رسمي ځواب کې ویلي ول چې هغه وخت په پاکستان کې د نادره ادارې 3,05,590 شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې 2,10,000 پکې پښتانه وو. د نومبر په 14 مشال لیدو سره په خبرو کې پخوانی پارلماني غړي عبدالقهار ودان وویل چې دا شمیرې یوازې د کورنیو د سربراهانو دي، خو په مجموعي توګه د 15,00,000 نه د زیاتو پښتنو شناختی کارډونه بلاک دي. د نړیوالو خبریالانو یو غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا ستوري د نومبر په 3 په خپل یو راپور کې ویلي چې د عدالتي حکم باوجود اوس هم د نادره ادارې په زرګونو شناختی کارډونه بلاک کړي دي. د دغه راپور له مخه د بلاک شوو شناختی کارډونو 3.5% پښتانه دي، خو د نومبر په 14 مشال لیدو سره په خبرو کې د نادره ادارې یو چارواکي فائق علي دغه راپور رد کړو، خو مشال لیدو ته د شناختی کارډ د بلاک کېدو او خلاصولو د طریقې کار په اړه وویل.
کارڈ بلاک ان کے ہوتے ہیں جو
شناخت کارڈوں دہو کسانو بلاک کی جی د چا پاڑ چی نادرا سرا دستاویزی ثبوتون نوی یا شجرائے نصب نوی لکه د بیل کی پتو گا یو کس تی دہاغ بنی کنوی د مور بے پلار وی نکا بے نوی نو که دا کم یو کس پا شجرائے نصب کی دہاغ او د پلار نفس د نکا پاڑا رابطہ مات سی او یا ذکر نوی یا لمور سرا نکر رجسٹر نوی نو دا سی کسان دا مشکوک کسانو پا زمرہ کی رازی پا کم کسانو چی دا افغانانو شکتی حقو تا موش جیو شرط یشی چی دا نون ساوا او اویم کال نا مخ کی سا سرکاری دستاویز یا ثبوت وړاندې کړي. دا دستاویز د مځکې اسناد کیدای سی، نور اسناد کارډم قبلو او په 1903 کال کې چې حکومت د کورونو کم راشن کارډ جاری کړی وو هغه هم قابل قبول دی.
د نادرا چارواکی فائق علی د مشال ریډیو د تکراری پښتنو باوجود د بلاک شو شناختی کارډونو تازه شمیره و نه خوده او دا داوی وکړه چې دا مهال څومره هم شناختی کارډونه ضبط شوي، منسوخ شوی او یا بلاک شوی دی، دغه ټول کړنې په عدالتي حکم شوی دی. خو مشال لیډیو ته یو شمیر کسانو د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د هوی شناختی کارډونه د 13-15 کلونو نه بغیر د عدالتي حکم بلاک دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ماحولیاتي چارو پوهان وای په پیښور کې د بارانونو نه کېدو، زیاتو گاډو او د کارخانو د لوګي له وجې آلودګي زیاته شوې ده. دوی اندېښنه لري چې که حکومت په وخت هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه کړل نو په دې ښار کې به هم د لاهور په شان سموګ یا لوګي جوړ شي که څنګه هم د سیډونکو د دې سرګندونو په اړه مولا چارواکو سره رابطه ونشوه، خو په دې وروستو کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلیو چې د آلودګۍ د مخنیوي لپاره د قوانینو په ګډون یو شمېر اقدامات کړي دي. تفصیل له نیسی اجمل په رپورټ کې اورو.
په پېښور کې د ماحولیتي چارو پوهان تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا نورم ککړه شوې، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. په پېښور یونیورسټۍ کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو 100 کلونو کې په پېښور کې د بارانونو د کمی، د ګاډو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده.
خو بارانونه نه کېږي او دیم دا چې څونه ګاډي دلته زاړه ګاډي زیات راشي دي، بد مرغ یو گاڑی کې کیٹالیٹک کنورٹر نشته. د ایئر پولوشن موږ سره دې وخت کې پاتې میاشت کې خاص کر ډېر زیات دی. حکومتي خو داسې قدم پورته شوی نه چې لکه ایئر پولوشن موږ څنګه کنټرول کړو، ځکه چې د پېښور نه ګیر چاپېره د خښتو بټۍ ډېرې زیاتې دي. د خښتو بټۍ چې دي هغې کوئله، چونکې ګرانه ده کوئله نه سوځوي، نو دا زاړه ټیرونه او ربړونه او دغه ویسټ میټیریل چې سوني دغه سوځوي، نو د هغې نه د پارټیکل
د هوا د معیار پاړه یوې ادارې آی کیو ایئر په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې پېښور د پاکستان شپږم ښار وو چې پکې آلودګي زیاته وه. دغسې هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګۍ لرونکو هیوادونو فهرست کې پېښور په 30 نمبر راغلی وو. په پېښور کې د ماحولیاتو یو بل څېړونکي آصف خټک وایي چې په تېرو 100 کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې، بلکې د څښلو اوبه هم خرابې شوې.
ورلد هیلث ارګنایزیشن هغه داسې یو اسټیمیټ لګولی دی چې په ټول نړۍ کې تقریبا 1 میلیون خلک چې کوم دي هغه د هوا آلودګۍ سره هر کال تقریبا حق کوي. نو دا پاکستان لپاره هم ډېر ګران شوی دی، خاص کر په خبر هوا چې کوم ده هغه ډېره آلوده ده. اوس د اوبو چې کوم آلودګۍ ده نو هغه موږ کتلې ده چې هغه کال په کال زیاته شوې ده. په خبر کې یو فلټریشن پلانټ هم نشته، مخکې څلور پلانټ چې کوم دي هغه اسټابلیش شوي، خو هغه کې یو هم فنکشن نه دی پاتې شوی. مسئلہ دا چې موږ کوم کارخانې دي هغه نه آلوده اوبه چې کوم روزي، نو هغه ټریټمنټ نه کوي. موږ دغه آلوده اوبه چې کوم دي موږ د ځمکې خطه چې کوم اوبه دي ګراوند واټر چې موږ ورته ویو هلته ورسي، او بیا دا چې کوم آلوده اوبه دي دا سینونو ته دریابونو ته ورسي او هلته چې کوم دي دې سره آلودګي خوریږي لګیا ده.
آصف خټک وایي که حکومت د پېښور د آلودګۍ د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا به هم د لاهور ښار په څیر شي. د هوا د معیار پړه د اداري آی کیو ایئر د رپورټ له مخې د محل لاهور د نړۍ په هغو ښارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د تیرو 100 ورځو راهیسې یو وارې بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې له وجې خلکو ته په کار او روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړي نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمه دي شي.
او دې کې د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کیدی شي چې دی په معاشره کې ریډیو، ټلویزیون او نن سبا خو تاسو ته پته ده سوشل میډیا دا چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دي هغه کې اویرنس کریټ شي، نو خلک د هوا الګي لپاره په پېښور کې یو پېښور کلین ایئر الاینس جوړ شوی دی. هغه ممبر هم یم. او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دی هغه سره مونږ غونډم کو، میټینګز کو، هغه ته مونږ وایو چې دا پرابلمز دي، نو هغه وایي چې بالکل دا مونږ بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډریس کو. دویم چې کوم دی نو هغه مونږ چې کوم موجوده قانون دی هغه د ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې، پاکستان انوایرمنټل پروټیکشن اکټ ورته ویجی 1997 کې دا جوړ شو. نو هغه کې مونږ چې کوم د ماحول مسلې دي هغه په کې اډریس شوی دی، چې هغه د هوا آلودګي ده، که د اوبو آلودګي ده، که نور د ځمکې آلودګي ده، نور هم داسې ټول مسایل.
په پېښور کې د آلودګۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو په هکله مې د موسمیاتو وزیر اشتیاق ارمړ، د پبلک هیلت انجینیرینګ وزیر شکیل احمد او دغسې نورو چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د آی کیو ایئر په نوم نړیوالې ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سا رنځونه ډېر شوي دي او دا وخت د نړۍ د آبادۍ 90% خلک غیر محفوظه سا اخلي. د رپورټ له مخې دا وخت نړۍ په 200 ښارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې او د دې ښارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په سوات کې د اورت فاونډیشن لخوا د سوشل ویلفیر په دفتر کې د سیمې متاثره ښځو ماشومانو او نرغزیانو ته قانوني مرستو لپاره خصوصي دفتر جوړ شوی. په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې اورت فاونډیشن مشر سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې به دوی متاثره ښځو ماشومانو او نرغزیانو ته مفتې قانوني مرستې ورکوي. هغه وایي دا دفتر به یو څو میاشتې کار کوي خو تمه څرګندوي چې حکومت بدغه کارتا پر اتلونکی کې هم ادامه ورکړي. لسوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان اورو.
د عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وای چې یادی طبقې بیا بیا متاثر کیږي او دوی د لوی ستونزو سره مخ وي، ځکه دغه ځانګړی دفتر پرانسته دي.
تاسو ګورئ نو سماجی مسایل هم ډیر زیات دي، معاشي مسایل هم ډیر زیات دي. اوورال موږ پاکستان چې زموږ ملک چې دغه دوه مسایل کې دي، نو هغه مسایل چې دی یو خو اداغه ډایرکټ یا براہ راست اثر بخزو راضی بیا داغی صورت انڈائریکٹ اثر چدے اغم بخزو راضی ولی کو یو کور کو سروٹے نشتا نو یو خو داغی لوگ سر مڑی خلق او بیا داغی چکم غصہ دا داغی فرسٹریشن دا داغی نتیجے کے چکم کور کے وحل ٹکول تشدد کی گی داغی اثر بخزو راضی نو دے دا وجہ دا خزو مسئلے ڈیرے زیات دی او پکار دے چمنگ لگ ہمدردی سر غور کو او دا خپل دا یو صنفی تعصب چشمہ لری کو او بیا
د سوات په دفتر کې متاثر خزو ماشومانو او نرخزیانو ته قانوني مرسته ورکوونکي د سوات وکیل سمیرا حکیم وایي چې اکتوبر لمیاشتې کارکوونکي دغه دفتر کې به متاثر خلکو ته په دې وجه مرستې ورکوي چې زیاتره متاثر خزه ماشومان او د نرخزیانو انصاف ته رسایي نه وي.
زما کار دا دی چې زه زنانو له خواجه سراو له او ماشومانو له قانوني مدد وکم. قانوني مسلې مطلب دا دی چې فرض کا یو زنانه اغه سره په کور کې تشدد کیږي یا اغه ته په جیدات کې داغه په وراثت کې اغه ته داغه حصہ نه ملاويږي، په عدالت کې د مہر داغه ستو شو یا د نان نفقه داغه ستو شو او یا خواجه سره او د سیمه مسلې یا داغه ضمانت کولی یا داغه نور حقوق کې داغه خلاف ورزي کیږي. او متاثر ماشومان کم چې چایلډ پروټیکشن کوډ درته کې جوړ شوی دی، کده دې ماشومانو د اغه سره تړلې مسئلے نو دی ماشومان ته به مونږه قانوني مدد ورکو.
د سوات سوشل ویلفیر مشر نصر اقبال وای چې دې سره به یو اړخته په سرکاري دفتر کار کم شي او بلخوا بازي دفتری مسلو لوج دوی متاثر خلکو ته قانوني مرستې نشي ورکوله، نو دغه دفتر به یو ښه کردار ادا کړي.
چونکی مونږ سره په سوشل ویلفیر کې سو لیګل ریپرزنټیشن د پاره سو نشتی د دې طبقاتو د پاره، نو دا اورت فاونډیشن مونږ سره خبره وکړه او مونږ غي ویلکم وو غي لزی ورکو. نو دا به هغه قسمه خلک څوک چې راضي کم سرویسز چې ولمونګه پرووایډ کولې شو هغه به مونږ کوو، او کم چې مونږ نشو کولې لایک جسټس ایکسس ټو جسټس شو یا داغي لیګل کونسلینګ شو داغي لیګل ریپرزنټیشن شو، نو هغه به دا جینډر ډیسک افیسر چې دا هغه به داغي د پاره کوي.
دولت فاونډیشن مشر سای مامونیر زیاتوي چې خزو ماشومانو او نرخزیان ته ویډیا قانوني مرستو دفتر به د دوی لخوا شپږ میاشتو پورې کار کوي، خو تمه څرګندوي چې دغه دفتر به صوبایي حکومت وروسته هم په سوشل ویلفیر کې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې څپې 2011 پینزل ازرا و سو شپیت دیار لزرا پینز سو آتیا اول ازرا ت سو آتیا کلو هرتز.
د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر للارې پخوانی شخړې په خړ ډول د حل کېدو په حال کې دي. د ای ډی آر لاندې د هغو کیسونو پاکله فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقانو پر رضا د یوې مسلې حل راوستل کیږي، خو د قبایلي سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وای په کار ده د نورې صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سي یا د شخړو د حل شورا للارې هوارې کړل شي. ای ډی آر د
قبایلی ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی. دا چې ایډیار یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره موثر دی، تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2000 کال د ډسمبر په 13مه د شخړو د هواري د متبادل نظام الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی. نوموړي د نومبر په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام له لارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي، خو دا قانون او نظام یوازې د زمشوو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود.
نومبر کې کم دا زمګ سوم پدې کې زمګ ټوټل 38 کیسز چې نه هغه ریفر شوې دي، په هغه کې چې 18 کیسز چې نه هغه زمګ ریزالو شوې دي. په هغه کې زمګ صدا سي میجر لینډ ډیسپیوټ شو دي چې کم دا د بیرش تیر سلوخ سلوخ کال چې نه په هغه کې د فریقان چې نه دا ایشو روانه یا الحمدلله غف ریزالو شوې دي. ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ لپاره نه، دا ایون زم چې کم سټل ډیسټریکټ دی دا غیر لپاره هم دا شې په هغه کې هم پدې باندې کار روان چې نه شروع ده.
د شاهد علي خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټي د اپریل پر 10مه وټاکله. نو په څو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پښتونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ډی آر مشر ډپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یوه ډله ټاکي. هغه ډله په کمی مشرانو، ریټایرډ سرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پښتونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پېښور په ګلبرګ پولیس سټېشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پېښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغه کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي. دا چې ای ډی آر څه ته وایي او په زمشو قبایلی ضلعو کې څه حیثیت دی، د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په اکثره زمشو قبایلی ضلعو کې د پټواری د ځمکو او نور داسې پیاوړي نظام تر اوسه نشته. نو په هغه صورت کې د ای ډی آر په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم.
څوک دې کې نه د وکیل ضرورت وی، نه داسې عدالت پکاري ورته، بس هغه د خپل کلی یا خپل فیملی یا د خپل چې کوم کوم دوه درې داسې کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې هغه پکې نامینیټ شي، او هغه چې کومه شخړه وي هغه یو حل راوباسي. څوک دې خلکو وخت نه دا فیصله جرګې کړې هم وي د اعتباره وي په نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو دا او چې سرنګ د فاټا مرچ ولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریاز کې نو بیا دا محسوسه شولا چې آیا دا خو ځکه چې ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا دونه هغه رنگ نه ایڈریس کېدلی شي.
د فهید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ADR کې 50 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري. نوموړي وویل چې په سیمه کې د ADR نوټیفیکیشن د روان کال په اکتوبر کې وشو، تر اوسه هغه دوه کیسونه مکملېدو ته نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې له امله بې فیصلې پاتې وو. خو د کامی اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فایده نه ده رسولې. نوموړي وویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوې وي.
اختیار د دې چاندل راځي نو دا پکار دا چې کوم په خیبر پختونخوا کې DRC ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر همدغه اداره جوړه شوې. خلک په خپله وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې FIR خو ضروري وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې 100% نه وي خو 75% مسالې په DRC کې حل کیږي او موږ DR چې تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغه بنیادی وجه همدغه ده چې یو خو په عوامو کې د غابرنس نشته او بل سیول ایډمنسټریشن هغه شان ذمہواري نه پوره کوي چې کوم DCs دي.
بلخوا په قبایلی چارو نظر لرونکي اعجاز مومن په دې قانون کې یو نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ADR د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
هغه کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ADR ته کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی، لږ ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغه کې اپیل سکوټ وي. لاندې عدالت کې فیصله وشي، بیا ورته بره ډسټرکټ سیشن کورٹ شو، هغه کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي، یو عدالت موجود وي، یو جج موجود وي، آلریډي په پاکستان کې شته، بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا به فیصله کوي. او بیا دویمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده.
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف میلاو شي، بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی، خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره د جرګې دغه نظام راوړي چې قانوني سیټ لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندویه بنسټ لخوا 115 کورنو ته د سکلو پاکې اوبه برابرېږي. د خوست اوسېدونکي وایي که چېرې په ولایت کې ټولنیز او خیریه بنسټونه او شتمن کسان د خلکو اساسي اړتیاو ته په پام مرستې وکړي، ډېرې ستونزې به هوارې شي. بلخوا ته په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي دوی مرستندویه بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو هغوی په مختلفو برخو کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندویه بنسټ په مرسته به د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې لسګونه کورنۍ د څښاک لپاکو اوبو برخه منی شي. د اوبو یاده شبکه د درکوټۍ کلي 115 کورنیو لپاره جوړیږي چې تر اوسه یې اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د درنامیو د درکوټي کلي اوسیدونکي حاجي امیر شاه خان د سېشنبې په ورځ د اوبو د یاده شبکې د جوړولو د کار د پیلېدو په پار جوړه شوې ناسته کې مشال راډیو ته وویل اوبه د ژوند له لومړنیو اړتیاو دي، خو د دوی کلیوال تر اوسه د څښاک پاکې اوبه نه لري.
اوبه نوې په د کلي کې او حیواناتو ته نوې، نباتاتو ته نوې او انسانانو ته نوې او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو. نو موږ ای خریه بنسټونه، ای دولت نه، ای داسې سرمایدور نه دا تقاضا ده چې د خلکو سره یو داسې همکاري وکړي چې د خپل پښو درېږي.
د مندوزۍ یو قومي مشر ملک صدیق الله وایي کچېرې د خوست خیریه او ټولنیز بنسټونه او شتمن خلک هڅه او همت وکړي باور لري چې د خلکو ډېری ستونزې به حل شي.
د ولس د تجار د مرسته وسره وکي نه ان شاء الله په خیس کې بو ډېر هغه کیمنګ ګټیاوي چې بیا بوټې پیراش.
په ورسته یو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو کارپوه معلم شان کیاروایی د دې ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو سربیره د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ هم د دوی په سیمه کې اوسیږي چې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري.
متاسفانه باید ووایم چې په وطن کې هم اقتصادي بحران روان دی د غربت کچه ډیر جگہ کړی دو او د علاوه د خپل د ولس خلکونه مکسر مهاجرین هم د مختلفو ولایتونو نه پروت دي. کوم خلک غریب دي دوی سره کومک نشي کړلی، نو په دې وجه موږ غوښتنه دادو چې مرستندویه مؤسسات د ولسوالۍ د پوره خاصه توجه وکړي چې موږ سره کومکونه وکړي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې پر ځای بولي او وایي چې په دې اړه یې یو شمېر داخلي او بهرنیو مؤسساتو سره اړیکې نیولې دي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال شیخ عزیز الله وویل
د ولسوالۍ خلکو ته اطمینان ورکوو چې موږ د نورو مؤسساتو سره هم په تماس کې یو چې هغه په صحیح بخشونو کې همداشان په بیا رغونه کې ای ډی پیز په بخش کې موږ سره د کومکونو وعده کړې دي. لکه د هغې جملې نه د ډی مؤسسات چې د زرو کورنیو د څلورو میاشتو د پورې موږ سره د مرستې ترتیب شته.
سره له دې چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د خلکو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو ګڼې پروژې پلي شوي، خو بیا هم په دې ولایت کې تر اوسه زرګونه کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.